ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په د دې خبري غړې د قربه په هیز زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دي انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق خان امیری سلامونه ونې کې له منی د پاکستانی پوز لخوا حکومت ته د خی حکومتدارۍ په اړه د سرګندونو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات لرو. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به دوه اوونی د خپرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې واورئ. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز مشر وای د ترهګرې پر ضد د کامیابۍ لپاره په حکومتدارۍ کې د خوالی ضرورت دی. د کرمې جنسي چارواکي وایي د اشخیلو مندخیلو سیمو لپاره یې د ترقیاتي فنډ منظوري ورکړې ده او د روس چارواکي وایي په شمالي کافکاس کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وژلی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف وایي د ترهګرې پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د خوالی اړتیا ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جنرل راحیل شریف دا څرګندونې پر ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورني امنیت د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو له ترهګرۍ د لمین سوړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو چارج واخیستل شو. خبر پاڼه وایي چې د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د بې کوره شوو خلکو د ستنولو په اړه هم خبرې وشوې. په پاکستان کې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسیدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکي ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د پېښور په شاوخوا سیمه کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی. بلخوا په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد پیل شوي درې ورځني کمپاین نن دویمه ورځ. د کرمې جنسي چارواکي وایي چې د اشخیلو مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منصور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوسله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرمې پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 45 کروڑ روپۍ دی.
د اشخیلو مدوخیلو چې کوم پیکج دی هغه به زه هغوی ته په دوره ورځم. هغوی ته ما وویل چې ډپارټمنټ والا به د مخکې نه درشي، تاسو ورته خپل سکیمونه وښایئ، هغوی به اسټیمیټ جوړ کړي چې موږ یې په ورځ بیا اپروول ورکو. اشخیل مدوخیل چې کومه ایریا ده په سنټرل کرم کې، دا ملټنټس په دې کې کم از کم 1500 کورونه وران کړي او دې طرح 1500 د گورنر صاحب مقصد دا دی چې یو علاقه په یو ځای بیا موږ دومره راوخیجو چې پای کې کار ښکاري ترقې لپاره خلکو ته محسوس شي.
بلخوا د کرمې ځینو خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې مخکېم داسې ډېر اعلانونه شوي دي خو عملي شوي نه دي، نو باید چې حکومت دا پرمختیایي فنډ په کار راولي. د خیبر جنسي چارواکو د لواړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ډسبندۍ اعلان کړی دی او تیږه یې خودې ده. د لواړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په کم شلمان او لوی شلمان کې د خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ ژوبلې پیښې زیاتې شوې وي، نو د هغې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې دا تیږه تر نامعلومه مودې پورې ایښودې ده. ناصر خان زیاته کړه چې که چا هم د دې تیږې سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اخیستل کېږي. په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لسګونو زرو کسانو لاریون لا هم دوام لري. مظاهره کوونکو د هغه وو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو د ارګ مخې ته راوړل او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنې کولې. دا مظاهره نن سهار پیل شوې خو تر اوسه هیڅ دولتي چارواکي د دغو مظاهره کوونکو سره د لیدو لپاره نه دی ورغلی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه مظاهره کوونکو د افغان حکومت نه غوښتنه کوله چې د دې پیښې مجرمان برامتا کمون کی دی اونی وی او محاکمه دی کړی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای په ایران کې میشت سند لرونکو افغان کډوال راتلونکو کال هم د هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالی کمشنر له ایران سره په دې اړه هوکړې ته رسیدلې ده چې هلته میشت نیستي ونیم لکه سند لرونکو افغانان به د دې جوګوي چې په 2018 کال کې د ایراني وګړو په شان روغتیایي خدمات لري. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرت بیگا مشال ریډیو ته وویل
در سال جاری و سال آینده
دی وایي ټاکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او ایران ترمنځ د هوکړې له مخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي.
په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه اوسیږي. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې دوی باید نن د گوادر بندرګاه په شاوخوا کې د یو ځانګړي اقتصادي مرکز ته جوړولو لپاره پر یوې معاهدې لاسلیک وکړي. دا د شپږ څلوېښت ارب ډالره لګښت د کاشر گوادر اقتصادي راهدارۍ لارې د پروژې یو برخه ده او تمه ده چې چین به پر دې اقتصادي مرکز شاوخوا یو اشاریه شپږ بلیونه ډالره خرچه وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ ویلي دي چې اراده لري چې په بخنه غواړم چې چین اراده لري چې په گوادر باندې د برآمداتو لپاره د یو زون یو جدید نړیوال ایرپورټ او سړکونه جوړ کړي. د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاز په سیمه کبردینو بلکاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. د ترهګرۍ ضد د روس قومي ادارې ویلي دي چې دا تن رابرټ زان کې شیف نومېده او پاک عبدالله هم مشهور و. د روان کال په پیل کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د وفادارۍ ژمنه کړې وه. یاد اداره زیاتوي چې پاک عبدالله پرون د کبردینو زان کې شیف په سیمه نالچیک کې امنیتي ځواکونو وژلی دی. په روس کې یو لوی څارنوال یوری شیکا پرون په سوچي کې ویلي دي چې د شاوخوا سلو هیوادونو وګړي چې پکې د روس او پخواني شوروي اتباع هم شامل دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په لیکو کې جنګیږي. او وروستی خبر دا چې د شام سرکاري ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب صوبه کې هغه سرتیري ژغورلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش نیولي وو. یا ټلویزیون دا خبره پرون کړې ده. بل پلو د شام د بشري حقونو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کیوریس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش معاصره ماته کړه کومه چې د ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه. د خبرونو پای او زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبایي او د موسم حال وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یوه ایرو یو سل څوارلس روپۍ شل پیسې او یو سل څوارلس روپۍ اویا پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپېته روپۍ او یو سل شپېته روپۍ شپېته پیسې. یو ارب اماراتو درهم نهه ویشت روپۍ او نهه ویشت روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال اتهویشت روپۍ پنځه ویشت پیسې او اتهویشت روپۍ پنځه څلوېښت پیسې. یوه افغانۍ یو روپۍ دوه شپېته پیسې او یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه یو اتیا ایراني ریاله په یوه پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریاله په یوه پاکستاني روپۍ خرڅولی کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به کم نه کم دیارلس او زیات نه زیات یو ویشت، په بنو کې به کم نه کم دولس او زیات نه زیات یو ویشت، او په کوټه کې به کم نه کم لس او زیات نه زیات نولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنسو بای درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستانی پوز لخوا د ښې حکومتدارۍ په اړه د سرګندونو ضرورت ولې پیښ شو؟ کارپو بریګیډیر سعد دا نظر لري.
دا په حکومت باندې یو د فشار یو اعلی ده. فوج دې ته ګوري چې هر ځل ایپیکس کمیټي په کوم هغه نقطې چې کوم دی دوباره مخه ته راځي او هغه برخه کار نه کوي.
د باجوړ قبایلی سیمې نه د پارلیمان غړی شهاب الدین د خپل ګوند نه ولې خفه ده؟
بل چې کوم دی هغه باندې ډسکشن نه شو، په هغه باندې پاس وکړو خو لري چې دوه درې کسانو ورو ورو کړی.
په باجوړ کې دلدل د پلو سره حکومت سمرستې کوي او کنه؟ د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې ونی د خبرونې به هم ووري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زمونږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د نهو بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمینځه وړلو او د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې ښې کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته په راولپنډیا کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه هم بحث شو. نور حال رابعه اکرم خان نه وو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او په قبایلي سیمو کې روان د اپریشن ضرب عصب د پرمختګ په اړه هم چارج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد، پاټا اصلاحاتو ته حتمي شکل ورکولو او روان ټول د مشترکه تحقیقاتي ډلو کار په ترجیحي بنیادونو سرته د رسولو ضرورت دی، ځکه چې د دې سرته نه رسولو له وجې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن متاثرېدای شي. د پاکستان پوز مشر دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ته د کوم حمایت حاصل دی. د پوز مشر جنرال راحیل شریف اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشن له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي د یقیني جوړه کړی شي او په متاثره علاقو کې د بیا بحالۍ کار د نه صرف توندی سره وکړی شي بلکې په پرمختیایي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. ISPR وایي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې دورې په اړه هم خبر شو. د پاکستان پوز مشر به د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې د امریکې دوره کوي. د پاکستان پوز مشر لخوا د حکومت انتظامی امورو کې خوالي بیان په اړه د پاکستان واکمن ګوند جنرال سیکرټری او د سینټ غړی اقبال سفر جګړه وایي چې موجوده حکومت د خپل ایجنډې تر لاندې ښه انتظامی امور حاصلولو په کوشش کې دی او دا کوششونه د کراچۍ او قبایلي سیمو کې روان اپریشنو او ترهګرۍ خلاف روان جنگ په اړه اقداماتو په صورت کې قتل کېدی شي.
نن یقینا زموږ پارټي خو ایجنډا همدا ده چې په پاکستان کې ګډ ګورننس چې دی دا مونږ انشور کول دي. انفیکټ مونږ دا خپل یو ټارګټ جوړ کړی دی چې ان دا پاسټ ملک چې سفر کړی دا هم دې وجه نه چې ګډ ګورننس چې دی د هغې فقدان دی. لہذا زموږ چې کوم مین ټارګټ دی وخت دی هغه دا دی چې په دې وطن کې ګډ ګورننس دی قائم کړو. نو په هغې لائن باندې زموږ آرمی چیف مین چې دی هغه هم مونږ هغې هم خیر مقدم کوو. یقیني طور باندې د حکومت ان شاء الله ټارګټ مخکې نه همدا دی چې ګډ ګورننس دی ورکړي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر ساد وایي پوځ کې لږ غوندې په دې خبره تشویش شته چې د قومي اکشن پلان تر لاندې انتظامی امورو د کرپشن مخنیوي او اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا څخه درخوا کار نه دی شوی. د ده په وینا چې دا د پوځ لخوا اولس یو پیغام دی چې زموږ لخوا کار سم روان دی.
دا په حکومت باندې یو د فشار یو اله ده، ځکه چې زما په خیال باندې دا هلته هم خبره کېدی شوه په اپیکس کمیټه کې. د هغې نه څو پنځه ورځې مخکې اپیکس کمیټه میټنګ شوی و. خو فوج دې ته ګوري چې هر ځله اپیکس کمیټې مې شو مغه نقطې چې کوم دی دوباره مخې ته راځي او هغې باندې څه کار نه کېږي. نو اوس دا زما په خیال باندې د پاکستان عوام ته یو پیغام دی چې مونږ خو خپل کار صحیح کوو، فوجي عملیات صحیح روان دي، هغې سره نتیجه راکړه. خو دا باقي سیمونه چې کوم دي تر څو پورې چې دا نه سم شوی نو دا دې مسلې مستقل حل دروځي. نو ځکه زما په خیال باندې دا اوس یو کوم دی مطبوعاتو کې دا خبره واچول.
د فکر ده تېره ورځ د پاکستان د دفاع او د اوبو د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف یو پرایویټ ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت او پوست په یو صف کې ولاړ دي او حکومت خپلې کارکردګۍ په اړه ولس ته جواب دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام د قبایلي سیمو په اړه یو موضوع ته راګرځوم. که یو پلو حکومت د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده، نو بل پلو د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین له اسمبلی نه استعفا ورکړې او وایي چې حکومت د فاټا د مسلو په حل کې سنجیده نه ده. بل پلو د ځینو پارلماني غړو وینا ده چې دوی به د آل فاټا سیاسي اتحاد لخوا کېدونکي لانګ مارچ کې ګډون نه کوي. نور تفصیل سراج ظهیر نه.
لمشل ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهابالدین اوی چې د زکه د قومي اسمبلی د غړي توب نه استعفا ورکړه چې د قومي اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو لپاره بل جمع کړی وو. خو د اسمبلی په غونډه کې په هغې بیخي بحث ونه شو او حکومت کمیټي اعلان کړه. نوموړي زیاته کړه
بل چې کوم دی هغه باندې ډسکشن ونه شو، په هغه باندې بحث وکړو. خو دې چې دوه درې کسانو ونه ورکړې خو بحث بل باندې وکړو. د حکومت سره خبر هم داسې په کار وه چې یاره دای پرې بل باندې کړی وای چې په دې بل باندې باز وشي او د حکومت د بل نه ووټ ورکړي. په هغې کې کمیټي جوړه شوه چې بدبختۍ نه په کمیټۍ کې خو خلک کمیټۍ کې راغله چې نه د درس په رواج نه خبر دي. نو دا ټول چې راوځای شوې نو دې نه نوره زیاته مایوسي نه شوه کېدلی چې سړي لارې د خپلو ملګرو سره دغه څه شي په بدلې شي حکومت زموږ آواز نه اوري.
بل پلو د فاټا نه ځینو د پارلیمان د غړو وینا ده چې حکومت کمیټي جوړ کړه نو د آل فاټا سیاسي اتحاد په 14 نومبر په احتجاجي مارچ کې د دوی ګډون ضرورت پاتې نشو. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جوګل په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
په تاریخ کې اول ځل د فاټا د نمائندگانو په خوله باندې کمیټي جوړه شوه. د دې نه مخکې چې څومره ریفارمز کمیټي جوړې دي، گورنر به جوړول او گورنر به پکې پخپل ایزي چیرمن او صرف چاته به حواله کړه. نور څومره ریفارمز کمیټي کې ریفارم کچا جوړې کړي، لانګ مارچ حساب نه جوړي، ځکه چې حکومت یو مقصد او هغه مقصد دا و چې بل پاکستاني عوام برابر درجه ورکول دي. هغه چې مقصد و هغه پوره کړو.
کله چې مشال ریډیو د آل فاټا سیاسي اتحاد د پریس سیکرټري نثار مومن پدی اړو پختل نهغه وی،
دا کمیټي خو ټوټلی د پنجاب اسټابلیشمنت کمیټي دا دی کی یو پختون نشته په کار د چې دی کی مسپن دیار خان وی چې هغه د پختونو لیډینګ کوي، د پختونو لیډینګ دلته پاتای دی او هغه ته باندې چې دی پویږي چې د پختونو قبایلو تک مشتون دي. دا کمیټي چې دا کومه هلی باندې ځان لټی کومه کمیټي دوی ته ورکړه، نو د خبرینه خدا بوین روزي چې دوی محصول هر به معمول مغه سے بارګیننګ سو شو، هر سے بارګیننګ چې شوی د سور د پس به مخ ته خلکو تراش.
یو طرف ته د حکومت لخوا کمیټي جوړول، بل پلو په بل بحث نه کول، د شهابودین د قومي اسمبلی نه استعفا ورکول او بیا د پارلیمان د غړو د فاټا د حقونو لپاره په احتجاجي مارچ کې په ګډون نه کولو چې کل مشال ریډیو د سیاسي او قبایلي چارو تجزیه کار مهم وزیر نو پوښتل، نو هغه وویل چې ځینې خلک نه غواړي چې د قبایلي سیمو حیثیت دی بدل شي، نو ځکه په دې کې لاسوهنه کوي. نوموړي وویل
د سیاسي جمهوري فکر لرونکو خلکو کوم مبارزه شروع کړې ده، ظاهره خبره ده د هغې په خلاف د اسټبلیشمنت پاکستاني ریاست مختلف ادارې هغه مختلف هلې ځلې کوي، په دې کې به بې اتفاقۍ په دې کې به نورې لویې مسلې رامنځته کوي. او کدي نن د مختلف کمیټیو په هیله بهانه دا څیز ناکامه کول غواړي.
د ذکر د په راتلونکي 14 نومبر آل فاټا سیاسي اتحاد او آل فاټا لایرس فورم په اسلام آباد کې د فاټا د حقونو او د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي، چې پکې به له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو، او تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. پاکستانی وزیر اعظم د فاټا راتلونکو انتظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړ پوړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده. کمیټه به د پارلیمان غړو، مهم مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په اړه سپارښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کیدلی شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په نور تفصیل لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټه په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د راتلونکي انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غواړي دغه سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې شي او ځینې بیا جلا کونسل غواړي. همدغو جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټه جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د قبایلي سیمو خلک سره ویشل شوی، همدغه سی دوی د جوړې شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوی دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
یو خدا دا چې اوس د فاټا خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي، په مطلب دا ده کتا سو ګورې فاټا کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دا دي چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځی کې هم یو ژوند دی او قتل معاملات یو قتل بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غیم او قتل نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی دا او ما ذاتی رایه دا چې حکومت هم په کار د دې شي کې کثیریت نوي سیریا شي چې خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق نو په کار دی چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجی بسم الله خان هیله من دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
زمونږ خو دا یقین دی چې زمونږ په دې اداره کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ازاله به وشي. باقي ګورو کړه د اسمبلی په فورم باندې هم کولی شو، بار هم کولی شو. خاول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغه کولو ته زه تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو ناهیله دی، خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شتا ټول د کمیټي کې غيو خلک ډېر سنجیده خلک دي، تکړه آرمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې خبري کنوینس کې زیاده د فاټا مین سیم کې وسته ضروري دي.
که څه هم زیاتره خلک له کمیټي د څه کولو توقع لري، خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټي رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یو سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېرو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د روانې میاشتې په شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اور دلی مهیروی.
روزونکو د نړۍ رنگونه خبرونه چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار ګولیاز برابروي د دې خبرونه پر وسته نیمه کې ووري. تاسو په هم یو بل راپور تر راګرځوم. په نیمه قبایلی سیمه ایف آر پی خبر کې 13 ورځ د پولیو نوی کیس تصدیق سره سخ کال په هیواد کې د پولیو کیسونو شمیر سلویختو ته رسیدلې ده. بلخوا په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې 13 ورځ پیل شوی دروردنې پولیو ضد مهم نن دویم ورځ ده. تفصیل د پیښور نه زلاند یوسف زیرا کوي.
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په نیم قبایلی سیمه ایف آر پی خبر کې د ولسو میاشتو عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوی دی چې ورسره په ملک کې سخ کال د پولیو کیسونو شمیره سلویخته رسیدلې ده. د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغي وهلي دی ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي نو ورکړی شوی. سخ کال په ټول هیواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا، 14 په قبایلی سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سن او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلی دی. بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د نهې پر وس پیل شوی در روزنې پولیو ضد مهم هم روان دی چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه له 1.5 لک زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو او د زلزله ځپلو حال اخلو. د محمد او باجوړ قبایلی سیمې زلزله د پلی وایي چې هغوی تر دې دمه د حکومتي چټکو مرستو نه محروم دي. دوی وایي چې د یخنۍ له وجې ماشومان، زنانه او بوډاګان بیماران شوي دي او اوس هغوی هم د حکومتي امداد د نه میلاوېدو له وجې نور انتظار نه کوي او خپلې کوډلې یا کچه کوټې بیا ودروي. بلخوا په ممندو کې 101 او باجوړ کې تر 200 پورې خیمې تقسیم شوي دي. شانواز ترکسي نور تفصیل راکوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه، خوراک او دوانې نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړه یې بیماران کیږي، نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټې جوړې کړي. نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
وکه ما کومان چې دی یو ته کامن کول فیور دا ای ار ای یو ار ټی ای د دې شکایت راځي څه او تبا نو د دې صدا ما کومان ډیر ډیر دغه شوی دی. کم غټ چی دی یو تم مری خو تبا ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی، دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ورسره مرسته نه دا کړې.
صرف ما ته پاتې دي چې صرف یو سیټ ما ته ملاو شوی دی، یو ما ته صرف کنه هیڅ کور نه چلته په دا ځای کې کنه. پر یو کلی کې چې نور ګاونډي کمرې ټولې کړي کړي څوک کې اوسې دي نشي دا نه پاندې یې نه نو څوک چې دې ځان ته بازار کې چونته اغستې یو کس چې ورڅ کېده.
مهمند ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دی
بعض خلکو ته نه دی رسیدلی بعض خلکو ته رسیدلی کم چې د جدا علاقو خلک دی درو خلک دی ال دخینی نه دی رسیدلی او کم چې د سرکونو غاړې ته خلک دی نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دی او 70% خلکو ته نه دی رسیدلی
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دا هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدے جنگ کے سدر زیت نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تا انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے نو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو که دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمد ایجنسی کی یو سل او او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزله زپلی وای تا پورا ندی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو ستونزې
ورانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پښتو ژبې او ادب پرمختیا لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړو چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو اواز اوچتول دي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د پاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندلی لیکوال شاعر او څیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او وی ویل چې ډیر زر به په پیښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر سیاسي خلکو ته ټولو د چړومبې قدم د اتحاد لپاره مونږ قلم خاوندانو دانشورانو نه پورته کړو په کار چې دا نور چې کوم داشن قدم پورته کړو یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلي شاعران او لیکوالان لکه امیش خلیل، سعدالله جان برک، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپله وینا کې وویل په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز په کار دی د شاعرانو او ادیبانو د پاره. په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بده مرغه زموږ ځمکه لړنه تنګه ده ولې نه جوړیږي. اخر موږ د نورو ژبو د پاره مې احترام لرو دا غي کومکونه کیږي 80% پښتانه د دې کومک نه کیږي ولې.
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز وویل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړی دي شي او د جرګې انتظام چلولو د پاره دوی وبارانی هیوادونو نه هیڅ قسم مالی پنګې نه ترلاسه کوي. البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کیدونکې دي. د درې نیمې بجو د خبرونو لنډیز دپاره مایک خپلې همکارې انیسا اجمل لورکو.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د ښه والي اړتیا ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جنرال راحیل شریف کا څرګندوري پر ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. په پاکستان کې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسېدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکي ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ د پېښور په شاوخوا سیمه کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د کرمې جنسي چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منظور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوزله خلکو په ژوند کې ښه بدلون راشي. د کرمې پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 350 کروڑ روپیه دی. د خبر ایجنسی چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ډسبندۍ اعلان کړی او تیږه یې خوډېده. د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې که چا هم د دې تیږې سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اخیستل کېږي. په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لسګونو زرو کسانو لاریون لا هم دوام لري. مظاهره کوونکو د هغه وو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د ارګ مخې ته راوړلو او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله. د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاز په سیمه کبردینو بلکاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسله والو یو مشر وژل شوی دی. د ترهګرې ضد د روس کامي ادارې ویلي دي چې د اتن رابرټ زانکی شیف نومېده او په آقا عبدالله هم مشهوره وو. او د شام سرکاري ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب صوبه کې هغه سرتېري شکورلي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش نیولي وو. یا ټلویزیون دا خبر د سه شنبې پر ورځ سر کړی دی.
انیسا اجمل وا چې د خبرونو لنډې دی وړاندې کولو او اوس وخت راغلی دی د اوونی دی خبرونې د نړۍ رنګونه. د مشال ریډیو ونیس پروګرام د نړۍ رنګونه په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شي. د دې خبرونې قربا ګلیاز دی. راځئ چې وورو د نړۍ رنګونه.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړیوال خلای مرکز 15 کال پوره شوی دي او په دې لړ کې د امریکا خلای ادارې ناسا ځینې خوندور حقایق خبره کړی دي. نړیوال خلای مرکز ته لومړی مهم په 2000 کال کې د نومبر په 2 منیټه لیګل شوی وو. خلای مرکز د 40 کروڑ نه زیات زده کوونکو ته رسایي ترلاسه کړی ده. دغه خلای مرکز وزن شاوخوا 40 لک 20 کیلوګرامه دی. په دومره موده کې 12 ساينسي نتیجو مطبوعات هم جوړ کړل شوی دي. په دغه خلای مرکز موجود د امریکا او روس تور مزلو تر ټولو زیات 180 زله په خلا کې ګرځېدلې دي. نړیوال خلای مرکز ته د 1200 هیوادونو 260 ستورمزلو سفر کړی دی. نړیوال خلای مرکز ته تر اوسه پورې د 26000 زله نه زیات خوراک لیږل شوی دی. په دغه نړیوال خلای مرکز مهم آلات هم موجود دي او په دغه مرکز موجود لیبارټری کې 380 هیوادونو سره تعلق لرونکي ساينسدانان 1200 نه زیات زل څېړنې هم کړې دي. په خلای سټیشن کې موجود د 3D پرنټر په مرسته تر اوسه پورې 1200 زل نه زیات مختلف شیزونه هم جوړ کړل شوی دي. نړیوال خلای مرکز پروګرام سره شاوخوا 1 لک کسان کار کوي چې تعلق یې د امریکا و دېش ریاستونو او 14 نورو هیوادونو سره دی. ساینسدانان وایي چې یو لوی سیارچا له ځمکې سره نږدې تیریږي. دغه سیارچا چې د فلکیاتو کارپوهانو په روانه میاشت کې موندلې وه او ورته یې 2015 TB-1550 نوم ورکړی دی. دغه سیارچا به له ځمکې نه 40 لک 80 زره کیلومتره په فاصله کې تیریږي. که څه هم دغه فاصله له ځمکې نه سپوږمۍ هومره ده خو خلایي تناسب سره دا ډېره کمه ګڼل کیږي. د سیارچې حجم د 40 فوټبال میدانونو هومره دی. د امریکا خلایي اداره ناسا وایي چې دغه سیارچې ځمکې سره نږدې تیریدل زمکه تا ایس خطره نشی پیخوله. ده ده سیارچی زمکه سر نزدی تیری دل سانزدانان تو یو خب موقع پلاس ورکوی چه ده سیارچی لنزدی نه سر نوکری. رویترز خبری اجانس ده فلکیاتو کارپوهانو پا حواله وی چه زمکه سر دوم را نزدی فاصله که ده سیارچی تیری دلو عمل او معلومات را غوندولو موقع لدیر کلون روز تو رازی. په یو نوې تحقیق کې راغلي چې د زیات عمر کسان آنلاین گیمز یا لوبو کولو سره د هغوی یاداشت نور تیز شي او ذهني تربیت کې هم مرسته ترلاسه شي. د کینګز کالج لندن کې شوې تحقیق تر مخه ذهني مشقونو سره مازغه بیدار وي او په ډیرو امروزه ژوند کارونو کې مرسته کوي. د بی بی سی ټلویزیون پروګرام بانک ګوز د تیوري تر مخه په دې څېړنه کې د 500 کالو نه زیات عمرونو 10,000 کسانو برخه اخیستلې وه. د شپږو میاشتو تحقیق وروسته دا خبره معلومه شوه چې مشکل حالاتو نه راوتو او منطق او استدلال باندې ولاړ ذهني مشغولو سره آنلاین لوبو سره د هغه خلکو ذهني صلاحیتونه نور خوشي به نسبت د دې چې هغه خلک کوم آنلاین ګیمونه نه کوي. د انټرنیټ لټون انجن ګوګل ویری دی چې راتلونکي کال به د ځمکې په فضا کې د انټرنیټ لپاره دومره پوکڼۍ پرېږدي چې ټولې نړۍ ګیر چاپیر به دایره جوړه کړي. ګوګل کمپنی ویری دی چې د دې تجرباتي منصوبې مقصد د پوکڼو لاندې اوسیدونکو ته به په مسلسل توګه ډیټا ورکول کیږي. بلخوا د انډونیشیا دریو موبایل کمپنیو په راتلونکي کال کې د پروجیکټ لون د شروع کولو اعلان کړی دی. د انفارمیشن ټکنالوژي یو کارپو وایي چې دا منصوبه له نورو پروژو نه ډېره زیاته پایداره حل دی. له دې نه وړاندې سریلانکا یو مایده لاسلیک کړی وه چې په دې منصوبه کې برخه اخلي چې د هیلیم ګیس پوکڼۍ به د انټرنیټ لپاره استعمالوي. ګوګل کمپنی د 2013 کال په جون میاشت کې سوپر بالون منصوبې اعلان کړې وو. دا وخت نیوزیلینډ شاوخوا دیش د پلاستیک هیلیم ګیس پوکڼۍ په هوا کې پرېښې دي. دغه پوکڼۍ د هوا نه سپکې وي او د هر یوې پوکڼۍ لاندې ځینې آلات لګېدلې وي چې په تیزۍ سره د ډیټا ورکولو کار کوي. ګوګل کمپنی د ایمیل جواب لپاره یو نوی فیچر معرفي کړی دی چې په توندۍ سره به د ایمیل جواب په خپله ورکوي. د سمارټ ریپلای نومي په فیچر په مرسته به د ایمیل مواد کتو سره د دې جواب ورکوي. ګوګل کمپنی ویلي دي چې څرنګه به دغه فیچر د ایمیل شناخت کوي د هغو جواب به هم هماغه شان ورکوي. ګوګل کمپنی دغه فیچر د مئی په میاشت کې په تجرباتي توګه صارفینو ته وړاندې کړی وو. په دې کې نور فیچرز هم موجود دي. او اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د جیمز بانډ سیریز نوی فلم سپیکټری په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوټل ترانس وینیا 2 دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 271 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی لاسټ ویچ هانټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی مارشین په لومړي نمبر، فلم ګوز بمپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم بریج آف سپایز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ګوډ ډکی ګن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم میں او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالی ووډ مشهور اداکار رابرټ پیټسن نوی فلم لایف به د دسمبر په 4 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم امریکا، جرمنی، کینیډا او آسترالیا په شریکه جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د هالی ووډ مشهور اداکار جیمز ډین ژوند ښودل شوی. په فلم کې رابرټ فوټوګرافر وي او ورته د اداکار ډینز د تصویرانو د ویستلو کار وسپارل شي. دا په داسې حال کې وي چې د ډینز فلم ایسټ آف ایډن نمایش لپاره وړاندې کیږي. په دې موقع دواړه ملګري شي او دواړه د لاس انجلس، نیویارک او د انډیانا سفر کوي.
I'm not even going to send these photos to life. A guy looking drunk, that is your leader of a new movement?
Mr. Warner's really behind you, Jimmy.
What are you doing?
You got to drop everything. Come on, we're getting out of here.
Jeez, Jimmy, how'd you grow up here?
Jimmy!
Hi, Jimmy. We're very pleased to have you back. We're very proud of you.
Can't go back empty-handed. You think life is going to change their mind?
I came in thinking that I'd find something beautiful. And I know what to do, and life would say yes.
The problem is, you came here thinking that I'm the subject of this little expedition. Everything changes so fast.
Photography, it's a good way of saying, I've been here and you've been here. We live in hope.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز کانګ فو پاندا دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. فلم کانګ فو پاندا 3 با د راتلونکي کال د جنوري په 9مه نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. دا انیمیټډ فلم دی. په دې کې مشهور مزایا اداکار جک بلک، انجلینا جولی، جکی چین او سیت روګن کار کړی دی.
مستر شیفو، ګډ ټایم، بیډ ټایم؟
ټایم از ان الوژن. There is only the now.
So now's a good time?
Oh. You must take the next step on your journey from warrior to teacher.
But I'm no good at it.
Oh no! It's the dragon teacher! He's so handsome! What?
Paul? Oh, hey, Dad. What's up?
You're terrible at it.
Who are you?
I'm looking for my son.
Dad?
Give your old man a hug!
How do we know he's even related to you?
Look at that!
Come with me. There's a secret panda village in the mountains.
Whoa!
Welcome home, son.
You look just like me, but a baby. You're like me, but old.
Oh, he's adorable!
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهروخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. اکټر شاهروخ خان چې د نومبر په 2 منیټه د 500 کالو شو په هغه ورسې مینوالو ته د نوی فلم ټریلر وړاندې کړو. په فین فلم کې شاهروخ خان ډبل رول دی. په دې فلم کې د شاهروخ نمونه ګورف او آریان کناوی یو پکې سوپر سټار وی او بل د هغه مینوال وی. د شاهروخ خان نوی فلم به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کنیکشن وی نه کمال کی چیز ہے. بس ہو گیا تو ہو گیا، مت پوچھو کیسے. اب روز ملتے ہیں میں اور آرین، ناشتے پہ، کبھی ڈنر پہ، کبھی ایسے ہی روز ہوتی ہے بات. فون انٹرنیٹ پہ نہیں، آمنے سامنے، جیسے آپ کی اور میری ہو رہی ہے. پر آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے اپنا یارانا. کسی نے اس کے خلاف منہ کھولا نا تو ہو جاتی لڑائی. تھوڑا سا ہی فرق ہے، سٹار ہے اور میں اس کا فین. اس سٹار نہیں ہے، دنیا ہے میری. اور بھگوان نے بھی نا صحیح گوگلی ماری. آرین کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی نا اس نے میرے کو بنا دیا.
سپر ستارہ کمپٹیشن کی ٹرافی جاتی ہے گورو جاننا کے ہاتھ.
آئی وانٹ ٹو تھینک مائی ممی، آئی وانٹ ٹو تھینک My God, the Aryan Khanna!
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو با روانه میاشت نمایشته لپاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سورج برشته یا جوړ کړی دی او شپاړس کال وروسته سلمان خان او سورج په فلم کې په لومړي ځل کار کوي. په فلم کې د هند د یو شاهي خاندان ژوند ښودل شوی دی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کیر او نیل نیتین مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو د ډایلاګ سو ټریلر هم خپور شوی دی. راځي چې دا لږ واورو.
بیوٹیفل ناری، اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے.
نو بچوں کے باپ لگتے ہو، اب نو بچوں کے باپ لگتے ہو. رومانس دیوان صاحب، ینگ انڈیا کا رومانس کہاں سمجھیں گے آپ؟ راجکماری کو ہماری مونچھیں نہیں پسند تھی، مونچھ منڈے ہو گئے. راجکماری ناک نہیں پسند، ناک کٹوا دیں آپ کے لیے.
دا درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لامو سپارم.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو په هم د مشال ریډیو ونې خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ازل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځۍ پر مفکورې بحث شوی دی. پر یو شمیر پاکستانی مدرسو دا تور پورې کیږي چې سخت دریځ فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تورنې دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ حکومتي چارواکو او شننکو سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمیر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمیر مدرسې د افغانستان په نامنې کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له 40 څخه تر 70 پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب مونږ قریب زیر نه ده، هغې مونږ ته تبلیغات کول، هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته یې د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا هورې ورته ناستې وي. بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کاله کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دي هڅول شوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ ته دا فکر تر اوسه نه ده راکړل شوی چې تاسو لاړ شئ تر دې باندې حمله وکړئ یا تاسو لاړ شئ پر دې باندې جهاد وکړئ یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړئ. البته جهاد فضایل وایي صرف دا سړي ته نه وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورشي یا پلانکي زیاته ورشي، ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکر دي دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته، بله فکره بیا دا وایي چې شته. نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي، ځکه هلته دوه نظره دي، بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي. بیا دوی بیرې د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
په دې سربېره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کاله مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولی چې وایي دا توغه چا ده یا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلانه شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالی ده او د دې ترغیب ورکول خو لا لرې خبره ده، دا اسی پروپاګاندا دی چې په مدرسو کې کیږي. یو خبره درته کوم، هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هلته خپلې هغه خپلې حجرې جوړې کړي دي، په هغه حجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي، هغه حجرو ده چې دی هغه میډیا د مدرسې نومر کوي.
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستانیو مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کېږي، خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رجسټر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغې سره انلیسټډ دي او د هغې اندر کار کوي، او زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي او څورم هلته چې کله وړې دي هغه د مقامی اجازت باندې کېدی نو هغه کېږي، او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې دي نو هغې د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کون کو کی پیدا کول کی گی. چر چې د جهاد اړتیا لیدل کیږي او علما فتوا ورکوي نو بیا زده کوونکي په خپل کار کوي. زمونږ د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نه کیږي، خو زمونږ کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پې پوه کړي او مخته کار
وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې تر درس بشپړه کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا دبی زه نه یو قسم مده تل دې وخت مونږ خو یو قسم درې وجه غیر حاضر شنو هغه مونږ د مدرسې نه خارج وي، دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمېر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی پن حساب کے دا ڈو شیان نشتا پ مولوی صاحبانو یا خون کو کی د یو چا خپل ذہن داسی وی چی ماشومانو ته ترغیب ورکوی خو پن حساب کی صدا سی نشتا
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دې اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات سته کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شری او قانوني توګه سم خبره نه ده.
اور قانونا هماری رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بنده کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو خو داسې مدرسې شته چې خلک څنګه ټریننګ کوي دغه کوي او چې څومره دا کې ټیپي کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کوم لمه مسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دوی طالب هر څوک دی خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغې کې څه پکې ایجاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو ښه مولایان هم دي خراب مولایان هم دي ښه مدرسې هم دي خرابې مدرسې هم دي هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خو دا حقیقت دی
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شنونکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي کورنۍ څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شئ.